یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجمل تورمانیم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته دا خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به په بین الافغاني مذاکرات ته زمینه مساعده کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې به په دې اړه درته راپور وړاندې کړو چې د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ایران کې پر یو پوځي پریډ عمله غندلې ده. نور راپورونه هم شته او د خبرونه په دوهم نیمه کې نور بسته و نیزه خبرونه. خو اوس خبرونه سالی محمد سالی چمتو کړي.
اجرائیه ریاست وی اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پر ګڼو موضوعاتو بحث وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا یې د اغزن سیم د غزولو مخه نیولې ده و پاکستاني پوځیان په یوه حمله کې وژل شوي. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې او یوم غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان سو. له عبدالله سره په دې سفر کې یو جک پړی دولتي هیئت هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر را روانو انتخاباتو، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی ښاغلی عبدالله به دغه راز د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې هم بحث وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا یې د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلرمې لواء درستی ځوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني پوځیان د کندهار ولایت د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې شاوخوا 300 متره د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي وه.
مشرانو په جریان کې اچولی دي اوس بیا دی لږ کار کوي. موږ مجبور یو خپل روان یم چې څه وګورم. نږدې د څه خبره ده چې 2-3 سوه متره د موږ خاورې ته رانږدې شوي ولته کارکوپیله نن کار ته بند کړی دی. نو څه وګورو څنګه کېږي.
ډګروال امین الله وایي چې اوس د سرحدي ځواکونو یو هیئت سیمې ته ورغلی او تر څېړنو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک سي. پاکستان له څو میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړي چې دغه چاره د افغان حکومت لخوا غندل سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په ابوظبي کې د بنګلادیش له کرکټ ملي لوبډلې سره مخامخېږي. دا د څلورو غورو ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي. ټاکل شوی چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم همزمانه په دوبۍ کې سره مخامخې شي. افغانستان به در روان سه شنبه پر ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. په کونړ ولایت کې په مړګي ولسوالۍ کې د داعش ډلې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. په ختیځ کې د 201 سېلاب قل اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې بهرني ځواکونو پرون مازدیګر د داعش پر وسلوالو حمله کړې چې 15 تنه یې وروژلې دي. یوسفزي وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې وژل سول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نشته کې 9 تنه وسلوال سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړي چې دا کسان د افغانستان له خاورې څخه وزیرستان ته اوښتي وه. پوځ دغه راز ویلي چې د وژل سوو پاکستانی پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند لخوا له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کېدو پریکړه وغندله. عمران خان پرون په ټویټر کې لیکلی د سولې د ډیالوګ د بیا پیل لپاره زما غوښتنې ته د هند لخوا منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل سوی وه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له یو بل سره وګوري. عموما د هند او پاکستان چارواکي دغه ډول کتنې ډیرې نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه ای تور لګولې چې د پوینه د امریکا ګوډاګیانو کړي، د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او 80 تنه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت پرون ناوخته وویل متحد ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل غندي. موږ د افراطي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې وخت کې د دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې په هواس کې پرون وسلولو کسانو چې پوځي یونیفرمونه یې اغوستي وه پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه چې 8 کاله یې دوام وکړ.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې عالی شورا تملری چې زلمی خلیلزاد به بین الافغانی مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. د دې شورا منشی امین الدین مظفری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو خلکو سره ښه بلدتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که فرصت های ازیر مساعد بسازن، از یک طرف جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی
مساعد شد. د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 23 عمومي ناسته کې د ګډون په هدف نیویارک ته ولاړ.
در این خاص پرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، همکارهای منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن.
په افغانستان کې د پرانیستي حکومتولۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه درته راپور ولرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ایران کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده او په دوهمه نیمایي کې نور وسته ونیزه خبرونه. او د هم د خبرونې لومړی موضوع او د سولې موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره ښه بلدتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالیتوب ترسوي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې نوې او جامع طرح سره چې د ټولو خواوو لپاره د قناعت وړ وي د سولې په برخه کې عمل وکړي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې همدا اوس سره په استیجو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیله پیدا کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري نو پکار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که
زما هیله داده چې هغوی وتوانیږي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه هم داسې زمینه مساعده کړي چې بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو ته لار هواره شي. دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. ښاغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبري کوي او په دې اړه به کیدونکو غونډو ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره د زلمی خلیلزاد ټاکنه غوره بللې ده او ویلي دي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پایته ورسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې هر اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
یو طرح باندې کار وکړي، هغه طرح نه یوازې د حکومت د قناعت والی بلکې د سیاستونو د مخالفینو حتی زموږ د همسایګانو دپاره داسې یو طرح برابره کړي نوې طرح ته سپوش کولی د هغوی قناعت ترلاسه.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه پراخې شوي چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
مننه کوم وصال صاحب. قدرمنو دوستانو، د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهانو هم دا پر ځای اقدام کړی دی. په دې اړه زما همکار محمد واصل وصال د نړیوالو اړیکو کارپوه داود معیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا دغه اقدام څومره پر ځای دی.
او دوی دا کوم انتخاب چې کړی چې غزونی خلیلزاد دی چې د افغانستان په واقعیتونو کې د شورایانو د حمله د په وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې کوم اختلافات چې د ری په وخت کې او د طالبان د حضور په وخت کې او د بینالمللي نړیوال یو ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سر نقش درلود او د دنیا په مختلف هوادونو کې د ډیر مفید نقش د امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسټونه مختوري. نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګور.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ورباندې ډیر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسائل دي چې طالبان یو موازی حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري. بینالمللي ټولنه چې افغانستان کې وه هغوی ته د نظامي لاره نه مالي او یعنی تلفات وارد شول. نو په دې باندې باید خیلی زیات تاکید وکړي او د خپل متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکره طریقه د افغانستان موضوع بل لار نه لري. بل موضوع د دغه دیم سره هوادونه د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیا او پاکستان په دې کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره د یو تهدید دی او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشرې او د غوړ رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نور مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. هغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه ورباندې بند کړي، کله نور سیاسي او نور فشار نه پراولي. هغوی هم تو توادر چې دخل افغانستان کې د رشد، انکشاف، د ثبات او صلح ته رسیدو لپاره د دې معنی ونه دي.
د سیمه هیوادونو په ځانګړي توګه تاسو د پاکستان یادونه وکړه، د پاکستان په وړاندې د خلیلزاد دریسته په کتو څومره ډاډه یاست چې د امریکا دغه ټاکنه به یو نتیجه ولري افغانانو ته؟
خوشبختانه شرایط اوس په داسې حالت رسیدلی، امریکا دې ته قانع شوې ده چې امریکا هغه ملي ګټې چې کوم دي، ملي منافع چې کوم دي، پاکستان سره متضاد دي. پاکستان همیش د افغانستان او حتی د امریکا د ملي ګټو په ضد واقع شوی دی. دغه پیسې مثلا دغه پیسو نه سو استفاده کړی ده، دغه د اعتماد نه دوی په ضد استفاده کړی ده. کوم تلفات او د کوم ضایات چې امریکا ته افغانستان کې مخامخ شو، امریکا ورسره په دې کې اکثرا د دې عمقه موضوع و چې کوم اعتماد امریکا پاکستان کړی و، چې امریکا خوشبختانه اوس دې ته متوجه شوې ده او په دې باندې مختلف ډول قیودات لګولې دي. چې پاکستان هم دې ته مجبور شوی چې خپل سیاست کې نرمي راولي او دا نرمي باعث دوشي چې افغانستان یو دایمي سوله ته ورسي.
یعنی د ښاغلي زلمی خلیلزاد دریس ته په کتو چې د پاکستان په وړاندې اوسنه سره جدي دریس لري ښاغلي خلیلزاد ډړې سي او نتیجه به ولري بل اخره
کوم پیشبینیانه او کوم افکار چې متضاد افکار چې خلیلزاد د پاکستان په ضد البته دلودل امریکا په دې قانع شوی ده چې دای واقعي افکار دي او دای حقایق دي چې ان شاء الله که خلیلزاد په مختلف سیاست باندې مختلط شي دا د افغانستان لپاره او د امریکا لپاره ډېر ګټور.
په نړیوالو اړیکو پو داوود مایارو قدرمن اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی صافی چمتو کړی.
د تخار ولایت یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د خپل کرنیزو محصولاتو د ساتنې او خوندي کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دغو بزګرانو له ډلې امین الله او خال مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې له همدې عمله دوی ډیر محصولات خوسا کیږي. دغه بزګران له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو توکو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي ترڅو د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا د تخار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو مدیر عبدالعلی نن ازاد راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کرنیزو توکو د ساتلو لپاره یو شمیر وړې سړې خونې جوړې شوې خو هڅې روانې دي چې د دغو سړو خونو شمیر زیات شي. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له مهمو کرنیزو ولایتونو شمیرل کیږي. په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د بانکس لزر نیالګي خودل کیږي. د بانکس له تولیداتو څخه په بیلابیلو صنعتي چارو کې لکه نساجي، کور جوړولو، ټوکر جوړولو، کاغذ جوړولو، کښتۍ جوړولو، فرنیچر جوړولو، ډیکوریشن او ګڼ شمېر نورو برخو کې ګټه اخیستل کیږي. د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروژه 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت د طبیعي زیرمو د لوی ریاست لخوا ورکړل شوی. نوموړي دغه شان ویل په ننګرهار کې د بانکس نیالګي ښه وده کوي او مثبتې پایلې لري. د یادونې ده چې په نړۍ کې 1250 ډوله بانکس شتون لري چې له دې ډلې 80% یې په آسیا او پاتې 40% یې په نور نړۍ کې پیدا کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ. د دې تر نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
بله قدرمن اوریدون کو بیا هم خرخلاست. متحده لتونو او ملگرو ملتونو چارواکو دا ایران پا جنوب که پر یو پوزی پرید املا غندلی دا. پا دی املا که دا ایران دا دولتی رسنیو دا راپورون لمخی لک تر لگا 15 کسان وجل شوی او گر نو تپیانی. دا تروریستی املا دا نورو هیوادونو مشانو هم غندلی دا. ایرانی چارواکو ویلی چه دا املا دا امریکا گوداگیانو کری دا. پا دیرا دا تفصیل لپارا احمد تکل دا شیبار سرا په سټډیو کې تکل سیب خراغ لاس او قدرت ته وایي چې د امریکا او ملګر ملتونو چارواکو د دې عملی پاړه څه ویلي دي.
مننه تورمن صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناویت پرون نوښته ویل امریکا ټول تروریستي اعمال او د هر بې ګناه وژل غندي. میرمن ناویت وویل موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر وړاندې د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په یو بیان کې ویل چې دا حمله غندي. ګوتریش د پیښې د قربانیانو له کورنیو، د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د سمدستي روغتیا هیله یې څرګنده کړه. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خپګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي وښوده. ایران او بخې د ارنا خبري اژانس د کرملن په حواله راپور ورکړ چې ولس مشر پوتین ویلي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. نو دغه د چارواکو غندنې د نورو هیوادونو د دې حمله په اړه
بله تکل سپ ته حمله په کوم ځای کې او څنګه شوې ده؟
ارنا خبری آژانس د بخبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز ښار کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای ډزې وکړې چې ایراني چارواکي د پوځي پریډ د لیدو لپاره ولاړو. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي، که څه هم په ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر زیات ښودل شوی. د راپورونو له مخې 60 نور کسان په دې حمله کې ژوبل شوي دي. تورمن صاحب، دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 میلادي کې پای ته ورسېده.
بلې ښاغلی تکلی، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کس منلی که څنګه؟
د دې حملې مسؤلیت دوو ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې. دواړو ویلي چې د حمله دوی کړې ده. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هورتو څاري د ازادۍ راډیو له فردا څنګ سره په خبرو کې تایید کړ چې دا حمله د ډلې کړې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حملې پر د امریکا پر ګوډاګیان واچولې. خامنئي پر خپل رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. د البته د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او په یو بیان کې ویلي چې حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو پیغام کې پرته له دې چې دی هم د کوم هیواد نوم واخلي لیکلی دی چې برید کوونکي د بهرنیو دولتونو لخوا استخدام شوي، روزل شوي او وسلې او پیسې ورکړل شوي دي. تورمن صاحب، په عین حال کې ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران حکومت په تهران کې د برتانیا، هالند او ډنمارک استازي د بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړي او پر دې هیوادونو یې تور لګولی چې د ایران د اپوزیسیون ډلو ته یې پناه ورکړې ده. د مجاهدین خلق په ګډون د ایران د حکومت ځینې مخالفې ډلې په ایران کې د 1989 کال د اسلامي انقلاب له بریا وروسته په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې، چې پاسې البته تورمن صاحب منوم هم یاد کړ، په دې هیوادونو کې فعالې دي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 23 عمومي ناسته کې د ګډون په هدف نیویارک ته ولاړ. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه ډیر جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن سهار د یو پلاوي په مشرۍ نیویارک ته روان شو او د نیویارک ته د تک هدف هم د ملګرو ملتونو په 23 کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم د خغلی عبدالله د سفر د جزئیاتو په اړه چې هلته به له چا دغه غونډه کې د ګډون سربیره له کومو مشرانو سره ګوري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، همکارهای منطقی و جهانی گفتگو خود کردن و در حاشیه نشست هم با دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای جمهورها، نخست وزیرا، وزرای خارجه شماری از کشورها ملاقات می داشته باشد.
د خغلی میسم خبره، خغلی عبدالله به همداراز د ملګرو ملتونو په 23 کلنۍ ناسته کې د ګډون سربیره د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو او همداراز د ځینو هیوادونو له استازو سره هم بیلابیلې ناستې ولري چې په دغه ناستو کې به ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت، په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ورټولوي. تیر کال ولسمشر اشرف غنی د افغانستان په استازیتوب مشرتوب د ملګرو ملتونو په 2020 ناست کې ګډون کړی وو، خو سکل د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله دغه ناست ته ورغلی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سکل هم تمه وه چې ولسمشر غنی په دغه ناست کې ګډون وکړي، اما دغې سرچینې د کوم دلیل، البته له دې پرته چې کوم دلیل ته اشاره وکړي، وایي چې د ښاغلي غنی سفر نیویارک ته لغوه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان د ملګرو ملتونو عمومي ناسته د افغانستان لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې البته د افغانستان په استازیتوب چې څوک ګډون کوي، ضروري ده چې د افغانستان ستونزې د نړیوالو غوږونو او همداراز د نړیوالو مشرانو غوږونو ته ورسوي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د خپل هیواد لپاره، د خپل هیواد د ایجنډا لپاره لابی چې کومه ده هغه ډیره مهمه ده، او هغه لپاره دغه غونډه زمينه په دې مسایده چې د نړۍ ټول مشران په یو موقعیت کې په یو وخت سره ټولېږي، نو د دې انحصار تر ډیره حده پورې په دې باندې دی چې څومره زمنګ هغه کم استازي چې په ملګرو ملتونو کې دي هغوی دې ته زمينه سازي کوي چې د افغانستان اړوند یا افغانستان ته مهم هیوادونو سره ډاکټر صاحب عبدالله لپاره جلسې جوړیږي او دوی ته زمينه مسایدېږي تر څو د نړۍ مشرانو سره ملاقاتونه ولري.
تورمن صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي ناسته هر کال په نیویارک کې جوړیږي او په دغه ناسته کې د نړۍ مشران، البته رئیس جمهوران او همداراز استازي پکې ګډون کوي او د خپل ستونزو او لاسته راوړنو په اړه خپل معلومات د دغه ملګرو ملتونو عمومي ناسته ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
په افغانستان کې د پرانیستې حکومت ولی بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راسره په سټوډیو کې دی. یوسف، نور جزئیات په اړه څه دي؟
او د فساد او د عامه شتمنیو د لوټولو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستې حکومتوالۍ له مخې یو مهم شرط دی چې د کلونو تیرېدو وروسته د نام لیکېدو په اړه اوس هم انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستې حکومتوالۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغه چې فساد نه کوي خپل شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیال محمود تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشران دې اصل ته غاړه نه دی ایښي.
یو تعهد لرو پرانیست حکومت والی چې او اخیستلی هم دی چې دوی باید خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کیدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم یې دی، د زوی په نوم یې دی. مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې حساب کړي.
ترمن صاحب، له دې وړاندې تیره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشر ناهید ایسار وویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کیږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 3,500 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیست حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کمې دي.
بله یوسف، ډیر ډیر مننه، خو ته زما سره پاتې شه. قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیایي جام په دوهم پړاو سیالیو کې خپل دوهمه لوبه له بنگلاديش سره ترسره کړي. د په آسیایي جام سیالیو کې له نوموړي هیواد سره د افغانستان دوهمه لوبه را چې په لومړي هغه کې له افغانستان ماته خوړلې وه. د لوبه نن 2 بجې پیلېږي او د افغانستان لپاره څومره مهمه ده یوسف، که په دې اړه راته ووایې.
مهرباني. ټول مینوال د لوبل نږدې څاري بټوله کې سي جام لنږدې څاري، ځکه چې افغانستان لوبډله پکې ډیره ښه لوبېدلې ده. یو مهم موضوع تاسو اشاره وکړه، نن پاسي جام کې د افغانستان څلورمه سیالي ده او بټوله کې په دویم پړاو کې دویمه سیالي. لدې وړاندې لومړی سیالي کې څوم پاکستان ته افغانستان و بایلله، خو بټوله کې باورونه دا و چې افغانستان خورا ښه لوبه وکړه او دا وخت هر لوبه چې هغه هر لوبډله چې ځان ته ځان وایي هغه ماتول شي. نو د اهمیت په اړه چې تاسو اشاره وکړه، لوبه نن دومره مهمه او حساسه ده چې افغانستان افغانستان بایل گټي نو ابایلل مخلو چرانه شي ک افغانستان گټي نو په دې معنی چې افغانستان په دغه جام کې الله هم پاتې کیږي او د لا پرمختګ یعنی امکانات شته او دا به ژوندۍ ساتي. خو کلو بل بد مرغه افغانستان بایل نو په دې سره ټول غهیلې چې مونږ الله هم لرو چې افغانستان ممکن پایلو به تور سی هغه ور سره لمنځ عزیز کز د افغانستان دویمه بایلو د ویچ لدی وړاندې پاکستان ته دلودل او دا به دویمه وي. خو که گټي بل
یوسف افغانستان په آسیا جام کې دوهم پلا د بنگلاديش سره مخ کیږي نن، آیا پاکستان سره هم د دوهم پلا مخ کېدو چانس شته؟
نو که فائنل ته وزي افغانستان او پاکستان هم داسې لوبه کې چې فائنل ته وزي، خو په دغه صورت کې اکثره تحلیل په ټولنیزو رسنیو کې چې راوزي یا په رسنیو کې دی، هغه د هندوستان چانس نسبتا ډېر دی، ځکه چې هغې مخکې له مخکې لوبه ګټلې دی وه او له پاکستان افغانستان هم د ګټلو چانس ډېر دی. خو هو چانس کرکټ دی لیدل کېږي، ځکه چې افغانستان ته په دغه ټیم کې یا په دغه روانو سیالیو کې تر ټولو د مهمې لوبډلې په توګه کتل کېږي. که لوبې دی ګټلې دي په خورا لوړ توپیرې ګټلې دي، او که یوه لوبه بایللې ده د پاکستان څخه هغې په خورا کم توپیر او په وروستي اوور کې بایللې ده.
ډېره ډېره مننه یوسف زادران. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ دا جالبه لوبه اتمن